سلامونه او ستوري مسی وخت د ماشام شپږ بجې سوی د مشال ریډیو په یو بل غړي کې مز عبدالحی کاکړ هرکلی کوم. هیله ده روغ جوړ او خوشاله بس. دا خبری غړي دا او د سر رپورټوم دا د پاکستان پخوانی پوځي امیر پرویز مشرف نن په کراچی کې خاورو ته وسپارل سو. د دې ترڅنګ په سیمه کې د ولسی پاڅون په نامه د امن لپاره چې کوم تحریکونه دي په دې اړه یو تجزیه درته لرو او د افغانستان سیمې په اړه نور رپورټونه هم لرو. خو پایل لا خبر نو کوو. سر ټکی د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچی په ملیر کینټ کې سوی. خود اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر نه ورغلی. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملت پالو ګوندونو اعلان کړی چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر 15,000 زخه اوښتی دی. او سم د خبرونو تفصیل. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچی په ملیر کینټ کې سوی. خود اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر نه ورغلی. دا له هغه وروسته ده چې پرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمیر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. د پاکستان مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي په ګډون ځینو نورو ګوندونو مشرف ته آئین ماتونکي او یو شمیر کسانو په وژنه تورن وباله. د جمع اسلامي ګوند سینټر مشتاق احمد د سینټ له غونډې وروسته مشالی ډو تول
سنټا پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دل تر چا د پاره دعا یو اعزاز دی او دا یو داسې سړی ته نه دی ورکول پکار چې هغه 2000 د آئین باندې شپخون والی آئین قتل کړی. هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د قتل وارتګرۍ بازار ګرم کړو.
پرویز مشرف د فروری په 15 تروژدې ناروغي وروسته د نه اویا کلونو په عمر کې په دوبۍ کې مړ شو. هغه مړی تیر شپه په یو ځانګړي الوتکې کراچی ته وړل شو او هلته نن خاورو ته وسپارل شو. په پښتون قامي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بیلابیلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قامي اتحاد غړو دا اعلان پرون د پېښور په باچخان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې کړی. دا هم نیشنل ګوند د خیبر پښتونخوا صوبای جنرال سیکرټري سردار حسین بابک پر دې مهال وویل چې د دې لړۍ لومړی احتجاجي غونډه به د فروری پر 15 د سوات په کابل کې کېږي. پښتون قامي اتحاد تر دې لمخه د 2022 کال د نومبر په 14 د صوبای په انبار سیمه کې د پښتون امن مارچ په نوم اړین او لوی جلسه کړې وه. دوی له حکومت غوښتنه کړې چې امنیت ټینګ کړي، د بدامنۍ هدفي وژنو، کلنګ اخیستنې او د جبري لادرکۍ او د طالبانو د بیا راتلو مخه دي ونیسي. د پاکستان وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 3 په پېښور کې د اپیکس کمیټې غونډې ته وویل چې د ترګري د مخنیوي لپاره به له صوبایي حکومتونو سره په شریکه کار کوي. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل لی ټول ګوندیز غونډه تر نامعلومه محمودي ځنډه ولیده. د خبره د اطلاعاتو او خبرونو وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 10 په ټویټر لیکلی دی. نوموړي لیکلی چې د غونډه له دې قبل ځنډه وسوي چې وزیر اعظم شهباز شریف د فروری پر 10 په بیړني سفر ترکیه ته ځي چې له هغې باد سره پر راغلي زلزله غم راځي وکړي. مریم اورنګزیب زیاته کړه چې د ټول ګوندیز غونډې بل په نټبه له اتحادي ګوندونو سره تر سلام مشورې وروسته اعلانوي. د یادونه وړ ده چې دا غونډه د لومړی د فروری پر 10 اعلان شوی و، خو بیا د فروری 9 ته وځنډول شو. د بیپولو خبریالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې افغان الاصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشی کړي. د ټونی له دا غوښتنه پروند په یو بیان کې وکړ. د بیپولو خبریالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یو میاشت مخکې په کابل کې نوڅوي او بندي سوی دی. د سازمان په وینا بهبودی له هغه دوه ورځې وروسته طالبان نیولې چې د سفر په نس افغانستان ته لاړی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دی ویلي. اور سه خبر دا چې په ترکیه او شام کې دراغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15,000 اوښتی دی. د ضروري زلزله پرون سهار وختي راغلي چې د دواړو هوادونو یو شمیر سیمې لړزولي. چارواکو خبرداري ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانون کې توګل ورسي. هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانیو څخه د ژوندۍ پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو مرستندوی ډلې ترکیه او شام ته لیږلي. خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړۍ نورو ودانیو د خلکو د رایسلو چارې ټکنۍ کړې دي. بلخوا د زلزلې له کبله لسګونه زره بې کوره سوي کسان د شپې مهال له یخنۍ سره مخامخ ول. د خبرونو پای تاسو مشال ریډوري په روانه غړي کې ځینو نور رپورټونو ترڅنګ دا مهم رپورټونه لرو. د پاکستان پخوانی فوجي امیر نن جنرال پرویز مشرف نن په کراچي کې خاور ته وسپارل سو. هغه ته عدالت د عین ماتولو په وجه د 500 سزا اورولې. پرون چې کله د سینټ چیرمن د هغه د مغفرت لپاره د دوه اعلان وکړ نو سینټر مشتاق احمد او نورو یې مخالفت وکړ. ولی
سنټ پاکستان د عوامو نمائنده ایوان دی او دل تر چا د پاره دعا دا یو یو اعزاز دی. تاسو سړی ته نه دی ورکول پکاره چې هغه دوه زره د آئینې قتل کړي.
د پېښور پولیس لانس جماعت د برید پر ضد ولسی پاڅون او تحریک انصاف جلا جلا مظاهرې کړي او جمعې اسلامي بیا سبا په دې اړه مارچ اعلان کړي. درې واړه امن غواړي خو بیا مظاهرې ولي جلا کوي.
تحریک انصاف دا غواړي دی او صرف دی د پاره کوي چې دی دې دوباره حکومت کې د راتلو نه اثار کړي. ولسی پاڅون وګوري په نخه باندې بل څوک دي. جماعت اسلامي دی کاري چې ولس ځان ته متوجه کړي.
او نن د پښتو شاعر لیکوال او سیاستوال اجمل خټک دیارلسم تلین دی. د هغه د شاعری موضوع پر څرا څرخېده.
خوارکه خې طبقې لپاره شاعری کړې و. مثلا دیر ته تلو د دیر نواب کور کتلو نو وچ میخ منم چې د نواب صاحب دی دغه خبرې کول توان د چا دی د غریب ګوجر انسان د چا دی.
نو رپورټونه هم لرو لمشال ریډیو سره اوسئ. لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د پاکستان پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی. جنرال پرویز مشرف پر پاکستان نه کاله واکمنی کړې وه او په او بیا اوربندې د نواشر په وخت کې د آئین ماتولو کیس جوړ شو او سپاغه کې عدالت وده ته د 500 سزا ورکړه. هغه په دوبۍ کې وو او په دوبۍ کې مړ شو چې اوس یې مړی پاکستان ته رسول شوی او هم هلته نن د جنازې لمونځ وسو چې پکې مهمو سیاسي ګوندونو شرکت نه وکړي. د جنازې ته د مشال ریډیو خبریال نیاز علي مورغلی وو. نیاز تاسو ته هرکلی وایم که مهرباني وکړي تاسو راته وایاست ستاسو جنازې ته ورغاست څه مو ولیدو؟
ډېر مننه کاکړ صاحب. کومنګ اوریدونکو ته وایو نو جنرال پرویز مشرف چې نه کاله په پاکستان کې د ولس مشر او د پاکستان د فوج مشر هم پاتې شوی. پرون نه بلز چې هغه په دوبۍ کې مړو. پرون په یو ځانګړي تیاره کې هغه کراچۍ ته راوړو او نن دوه بجې د پاکستان په وخت چې کم دی په کراچۍ کې په منیر کینټ کې دننه چې هلته چوڼۍ ده الته دغه د جنازې منځدا شو. خو مهمه خبره دا و چې په دې کې د پاکستان پیپلز پارټي چې پسند کې د هغوی حکومت هم دی د هغوی وزیرانو یا د سن وزیرالای یا نورو غړو ګډون ونکړو. ورسره سره د مسلم لیگ نن د طرفه صرف امیر مقام د هغه په جنازه کې ګډون کړي. امیر مقام دغه سره په خوا دغه په ګوند کې هم او خپل دغه سره یو ذاتی ملګری او تعلق نور د مسلم لیگ ګوند په طرفه هم یا کم وزیر چې کم دی په دې جنازه کې یا دغه په حدیره کې سپارلو په وخت چې کم دی شرکت نه دی کړی ګډون نه دی کړی. البته په کراچۍ کې د متحده قومي موومنت چې کم مشر دی خالد مقبول صدیقي بیا چې دغه مصطفی کمال او فاروق ستار چې کم دی هغوی ګډون کړي دي. دغه سی ورسره د تحریک انصاف چې خوانه د سن کم گورنر عمران اسماعیل فواد چودھری چې د تاسو وزیر هغه هم د اسلام آباد نه دی د پر راغلی او هغه هم د جنازې په مراسمو کې ګډون کړي دي. خو عام خلکو تال ته د تو اجازه نه و. البته په ملیر کین کې دنه چې کم خلکو هغه راغلی دي هغه الته د جنازې منځ کړي دي. اوس لکه شبوړان دي هغه په کراچۍ کې بشاره فیصل باندې چې کوم فوجي حدیره ده الته خاور ته وسپارل شو. کاکل سیم
شانیاس خان تاسو خبره وکړه چې دی داسې ښکاری لکه فواد چودري یو وخت کې څکل جنرال مشرف په واک کې نو فواد چودري له سر ملګری و. لکه تاسو ولې کو اوس په تیر کې انصاف کې دی او بیا ور سره امیر مقام چې دا وخت په مسلم لیگ نن کې دی خو هغه وخت جنرال مشرف سر ملګری نو دا غ ټول د داسې ښکاری چې دا ملګری ورغلی دی او سیاسي پارټیانو به ستي سیاسي پارټیانو د دغه تنه دی ورغلی. تاسو په سیاسي پارټیانو وکیل ک پیپلز پارټی چې دلته واکمنه ده لاغو سر خبري کړي یا مسلم لیگ نن سر خبري کړي چې دوی د نور تک وجه څه شولې ده؟
په دې اړه چې موږ د پاکستان پیپلز پارټی چې پسند کې دلته واکمن هم ده داغوی صوبای وزیر چې د محنت کشو یا د مزدور وزیر دی سید غنی مخکې د اطلاعات وزیر هم پاتې شه دغه سره موږ خبري وکړو نو هغه یوازې دونه هول چې موږ د پرویز مشرف چې کومې پالیسیان وي یا چې هغه په دې ملک کم عین مات کړو نو موږ دغه خلاف په خوا به موږ دغه چاګه کله جون دیو نو موږ به دغه په ښکارا مخالفت کوو خبرې به کولې. خو په دې وخت کې هغه وس مړ شوی دی نو زه دا نه غواړم چې دغه په اړه نور څه وایم. خو صرف دومره وویل چې موږ دا نه غوښته چې دغه د جنازې په منځ کې چې کوم دی شرکت وکړو. امیر مقام سر چې زمونږ خبرې وشي نو هغه وی چې زه زما د پرویز مشرف سره خپل د کورنۍ او د یو ښه تعلق وزو دغه په بن کې هم پاتې شوی ما نو پرون ابله چې خبر شوم نو ما پدی من ډیر خپه شوم او ځکه هم کراچی ترغلم چې دلته زمانور سرکاري هم سکارونه هغه نو پرونن می داغه جنازی په منځ کې چکم دی ګډو نو کړه هم تاګه سی کمنګو ګورو نو د فواد چودري چې پرویز مشرف سره خط تعلق یا عمران اسماعیل دغه ور سره خط تعلق په خوا پاتې شوی نو هغه پدی کې ګډون کړي دي د متحده قومونو من چکل هم پرویز مشرف په وا کې نو متحده قومونو پسند کی نه صرف حکومت بلکې په مرکز کې هم دغه وزیرانو هغه ته دلته ډیر ګټه ورکړي وا فکه چې کما د دولس مای واقعیا شوی و چې تر اوسه په عدالتونو کې روانه ده چې دغه تور بیا په متحده قومي موومنت او د هغه وخت پرویز مشرف چې کوم حکومت او پاغي باندې لګي چې په دې خار کې وا بیا کسان چې کوم دی امړ شوی او چې پاغي کې زیاتره چې کوم دی پښتانه نو دغه پرس فشار چې دلته د بلوچستان کوم د شوی دی یا په اسلام آباد یا په خیبر پختونخوا په سیمو کې چې کوم عملیات شوی دی یا عین خلاف ورزي شوی د ټول نغټ کار کې دا و چې نواز شریف حکومت چې نسکو شو نه دی ته دا سیاسي خلک چې کوم دی نو هغه په خن نظر نه کولی هغه د دین وړاندې هم به په ښکار ډول په کوم دی د مخالفت کړی دی کار کړی
ډیره مننه نیاز خان ستاسو په دې اړه باندې را سره خبري وکړي تاسو ته شروز غواړم او سم په دې موزیک پاتې کې جو هغه د پاکستان په پارلمان کې بیا د جنرال پرویز مشرف لپاره د مخبرت په دوا باندې لنجر رامنځته شوې ده تیر ورځ لومړی په سینټ او وروسته په کومي اسمبلی کې د غونډې پر مهال د پاکستان مسلم لیگونو او پاکستان پیپلز پارټي په شمول جنو نور غوندونو د مشرف لپاره له رسمي دوا کولو انکار وکړی او هغه د عین ماتون کې د یو شمېر کسانو په وجنه تورن وبللې په اسلام آباد کې د مشال ریډیو خبريال ګوهر مسجد په دې اړه رپورت را لېږلی چې د پاکستان په سینټ کې له پرونی بحث پیل شي
مسٹر چیئرمین میں ترکی اور شام اور دوسرے ممالک میں جو زلزلہ آئے اس کے لیے دعا کروں گا پرویز مشرف کے لیے نہیں کروں گا
جی
میری صرف اتنی میں نے پہلے اپوزیشن لیڈر صاحب
دا بحث دا فروری پش پیغام دا سینٹ پر ہونڈا کے حل ترا مخ کے شو کلا چھ دا سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی دا جماعت اسلامی سینیٹر مشتاق احمد تاو ویل چھ شام او ترکی کے دا زلزلے دلاسا او پرویز مشرف دا مرگ لپارا دعا وکڑئی نو سینیٹر مشتاق احمد لا مشرف لپارا دعا نہ انکار وکڑو او پدی بندی دا پاکستان تحریک انصاف او بلوچستان عوامی پارٹی س سینیٹرانو احتجاج وکڑو او نارے ووہلے پدی اڑا چھ مشال ریڈیو دا سینیٹر مشتاق احمد نہ پختنہ وکڑا چتا سو دسے ولے وکڑل نو دا اویل
سینیٹا پاکستان دا عوامو نمائندہ ایوان دے او دل تر چا دا پارا دعا دا یو آنر دے یو اعزاز دے او دا یو داسے سڑی تے ندی ور کول پکار چ اگر دوزر دا عین باندے شبخون والے اینه قتل کړی هغه خیبر پختونخوا او بلوچستان کې د قتل وارتګرای بازار ګرم کړو او وری لګولې چې تر اوسه پورې غینه لمبی خېږي
د سېنات غونډې نارسته د مشرف لپاره د بخشش دعا باندې په کمی اسمبلی غونډې کې هم تکرار وشو د نېشنل ډیموکراټک موومېنټ مشر محسن داوړ مشال ریډیو ته وویل چې مشرف پاکستان په تباہی راوستلې دي او د دې لایق نه دي چې د لپاره په پارلیمان کې دعا وشي محسن داوړ مشال ریډیو سره پلا خبره صدا سے زیادہ کړه
او په جواب شو ته و چې مثال نه هو رزو تای ته یو سړی دی عدالت نه څه زوبه ته ملاو دو عدالت کنورټ کړای دا او نمبر پر ویلی دی عدالت څخه چیرې دی مثال په خپل ژوند نه نه رغلو نو د مارګ نه بعد به ته دی ته څه کیم ډډ باډي دی هغه به اوس لکه وای په ډیچوک کیم کیم چرواکیا او کچره د موجوده حکومت سټیټ پروتوکول ورکړو نو تاریخ په دا خلک چې سکس کیا مثال په داشین والدی دا بیچاره معاف نه کو مشرب په داسې کاسو چې مثال قتل عام کړای دا مثال د وطن ته یې وروړای دا
خبریال عبدالله مومند چې د پارلیمان غونډې کوریج لپاره تلیو هغه مشال ریډیو ته وویل چې نن د مشرف نه په پارلیمان کې د یو فوجي امر په هیڅ ډیر د نفرت اظهار وشو
همیشه له پاکستان کې دا روایت ته پنشت ریسمډي کې په سنټ کې ځکه هم یو سیاستدان مرشي یا د سیمټ شي د غیر لپاره دعا کوي چې مشرف یو ډیکټیټر وو آینه مات کړو خو یو پولیټیشن وو هغه چې ارنګ او په یونیفارم کې وو دا روایت مطابق پی ټی آی او باپ او نور یو نکم واړه جماعتونه نه غوي دا کوشش وکړي د مشرف د معافرت لپاره دی دعا وشي په اجلاس کې پاغه من سنټر مشتاق او پیپلز پارټي او نون لیگ او عوامي نېشنل پارټي او غي یو قسم له مزاحمت وکاو غي وچرا کم کس یو د وزیر د پاکستان آئین مات کړي دی او د پاکستان آئین یې سسپند کړي دی په دې ملک کې یو جمهوریت نظام غرزول او مارشل لا لګولې دا هغه لپاره دعا چې دا هغه په دې ایوان کې نه دی کول پکار او پاغه من لګ هنګامه په اجلاس کې جوړ شو
یاد د وی چې جنرال مشرف د 1300 کالونو راه سے په ناروغی اخته شوی وو او د فروری په پنځمه په دوبی کې یو امریکایی روغتون کې مړ شو او د ده جسد یې پاکستان ښار کراچۍ ته په خصوصي الوتکه کې راوړی دی او نن به یې کراچۍ کې خاورو ته وسپاري. ګوهر مسجد، مشال ریډیو، اسلام آباد.
تبصرے، شننے، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیو گانے او د مشال اونی سے خبرونه
سمون پا ویب پانا مشال ریڈیو ڈاٹ کام کے
لوستلے اور ادلے اولی دلے شے
دا خبرونی پا اجدو کی با دا اجمل خٹک دا دیالسم تلین پاڑا ریپورٹ تولو رو دا افغانستان پاڑا ریپورٹس دا او دا دی ترچنگ دا غوشی وچی غوشی چی دلان دی غوش ارتوائی پا دیال باندیم یو ریپورٹس دا او دا سپورٹس هم یو دو ریپورٹونا لرو دا با روز تاوی خو یو بلی موضوع تزو اغا دا سپشتون کامی اتحاد پریکر کردی چی دا فروری پر پنزبستم با دا سوات پا کبل کی دا امن لپارا یو لوی جلسه کوي د سیاسی گندونی دی اتحاد دا اعلان پرون د پیشور پا باچا خان مرکز کی توریوی غندی روز تاو کرد دا کوربه عوام نیشنل گوند یو مشر سردار حسین بابک مشال ریډیو ټول چې د کابل د جلسې مقصد د پاکستان پر حکومت ټینګار کول دی چې د وسوالو خلاف دی به توپیره عملیات وسی. په دې اړه نور حال د خبریال غلام غوث پر ریپورت کې اورو.
په باچا خان مرکز پیښور کې په عوامي نیشنل گوند، پختونخوا ملی عوامی گوند، نیشنل گوند او نور گوندونو او غیر سیاسی تنظیمونو باندې مشتمل پختون قومی اتحاد د پروری په شپږمه نیټه په غونډه کې په پختونخوا او بلوچستان کې په خراب شوی امنیتی صورتحال د اندېښنو څرګندونه وکړه. د غونډې وروسته د عوامی نیشنل گوند جنرال سیکرتر او د پختون قومی اتحاد کنوینر سردار حسین بابک په خبری کانفرنس کې وویل چې د پیښور په پولیس لاین کې دننه حمله خایي چې ترګرۍ او بدامنۍ یو وبایي شکل اختیار کړی دی. هغه وویل چې په دې وجه دوی د دې په ضد د نورو ولسی پاسونونو پلان جوړ کړی او د پښتون قومي اتحاد د سوري لاندې لومړی پاسون به د سوات په کابل کې ترسره کیږي.
په 15 تاریخ باندې به په کابل ګراوند کې یو ډېر عظیم شان او تاریخي ولسی امن پاسون به کیږي. دا که د سکولونو طالب علمان دی، که د کالجونو طالب علمان دی، که د مدرسو بچی دی، که جوماتونه دی، که حجرې دی، که بازارونه دی، هر شوبه هر شوبه دا پکې ګډون کوي او دا چې کومه بدامنی دلته روانه ده د دینه د راوتو د پاره د دې بدامنی ختمولو د پاره به د هر پښتون حجرې ته ځو او په یو ډېر لوی تعداد کې دا به یو تاریخي ولسی امن پاسون انشاءالله دار کور نه بجلس راوزی او په دغه کې به موږ شرکت کوو انشاءالله.
د نېشنل پارټۍ پښتونخوا وحدت صوبایي مشر ډاکټر سرپراز خان مشال ریډیو ته وویل چې د کابل امن پاسون رستو دوی په پیښور کې د مارچ په 21 نیټه د یو لوی امن سیمینار پلان هم ترتیب کړی دی.
ولی بای کابل سواد کې کستاسو یاد وی ریډو ملا کابل نه چې دی د دهشتګردۍ ابتدا کړی و سوات دا سوات نیولې و نو هغه ته به جواب دی سمبولیک دهشتګرد چې د سوات خلک کابل کې راغون شوي دي او پښتونخوا خلک په کابل کې کام راغون شوی دی او دا دهشتګردي نه غواړي او امن غواړي او 21 مارچ باندې نوروز ورځومي هغه ورځ یو سمینار پیښور کې پښتون قومي اتحاد اگدي چې پښتانه پوهان چې کا صوبې کې وي او ڈایاسپورا وي هغه به راضي او دلته به خپل مقاله وي.
یاد دی وی چې د پیښور په پولیس لاین کې د بمی برید وروسته د تیر زیارت په ورځ د وزیر اعظم شهباز شریف په مشرۍ د اپیکس کمیټې په غونډه کې د وفاقي حکومت او خیبر پښتونخوا صوبې د شریکو هڅو د لارې د امن باوري کولو ډاډګیرنه ورکړې شوې وه. خو ملت پال غوندونه او تنظیمونه مطمئن نه دي او دوی د بدامنۍ په ضد د احتجاجونو لاره خپله کړې ده. غلام غوث، مشال ریډیو، پیښور.
لکه څنګه تاسو واوریدل چې په دې اړه باندې به جلوسونه او احتجاجونه وي او وار له مخه د پېښور د پولیس لاینس په جماعت کې د ځانمرګي برید وروسته پاکستان تحریک انصاف د فروری په 3مه د پښتون ژغورنې غورځنګ او بیلابیل سیاسي ګوندونو ګډ د پېښور ولسي پاسون په نامه د فروری په 4مه احتجاجونه وکړل. د راز جمع اسلامي سبا په پېښور کې د امن مارچ اعلان کړی دی. پښتانه دا دی چې دا ټول سیاسي ګوندونه او پښتون ژغورنې غورځنګ د نامنۍ ترګریزت مظاهره کوي او حکومت د امنیت ټینګولو غوښتنه کوي. نو بیا ټول په ګډه احتجاجونه ولې نه کوي. پېښور کې د مشال ډیرو خبريال غلام غوس په خپل ریپورت کې د پښتنې جواب لټولو هڅه کړې ده.
د پېښور په پولیس لاین کې د بمی چاودنې وروسته په پېښور کې د فبرورۍ په څلورمه نیټه د ولسی پاسون د سوري لاندې تر ټولو لوی احتجاجي مظاهره شوې وه چې پکې د عوامي نېشنل ون، پښتون ژغورني غورزنګ، ملي جمهوري غورزنګ او پښتونخوا ملي عوامي ګوند په رنګ د ملت پالو ګوندونو او تنظیمونو پلویانو او سیاستوالو ګډون کړی و. د بدامنۍ په ضد د پېښور ولسی پاسون د احتجاج نه وړاندې بیا پاکستان تحریک انصاف هم په پیښور کې د رواني بدامنۍ په ضد د فبرورۍ په درېمه نیټه یو احتجاجي مظاهره کړې وه، او د جماعت اسلامي امیر سراج الحق د فبرورۍ په اتمه نیټه د پیښور بمی برید په ضد د امن مارچ تابع کړې ده. اوس پوښتنه دا ده چې ټول ګوندونه او تنظیمونه امن غواړي، نو بیا ولې په شریکه دوی د پیښور پولیس لاین چاودنې په ضد په شریکه یو امن مارچ ولې ونه کړو؟ د دې پوښتنې په جواب کې په پیښور کې خبریال او شینون کې محمود جان بابر مشال ریډیو ته وویل،
د دې دروازو د ریزونه چې کوم د دې موجوده حالات په حق لوانی بیل بیل دي، کته سو وګوري طریق انصاف په دې ټول معاملې کې دا غواړي چې دا خبره د خلکو تر پخاره کې چې دا کوم بدامنی روانه ده، چې دا سره روان دي، نو دا ارس سو کوي لګیا دي او صرف دې د پاره کې چې دې دوباره حکومت کې دراتلو نه اسار کی. د دې په مقابله کې چې تاسو کله د منظور پښتون د عوامي نېشنل پارټي او د نورو چکم جماعتونو د ولسی پاسون وګورئ، نو د هغې په نخه باندې بل څوک دي او هغې د هغې په حق باندې بلې نارې لري. د دې دواړو نه بدل که تاسو بیا د جماعت اسلامي د امن مارچ ته ګورئ، نو دا امن مارچ دوی ته پته هم ده چې په دې وخت کې ولس ټولو کې زیات څه غواړي، هغه دا غواړي چې بس امن دې راشي. د هغې شاته د هغې مقصد نیخ په نیغه داسې ښکاري چې ولست ځان ته متوجه کی.
خبریال او شینن کې شمیم شاهد وایي ځینې ګوندونه د احتجاجونو نه سیاسي اهداف ترلاسه کول غواړي، نو ځکه دوی بیل بیل احتجاجونه ترسره کوي.
هر پارټي خپل خپل سیاسي سکورینګ کی. د پاکستان تحریک انصاف خو د وړاندې نه طالبانو حمایت هم کړی، اوس هم هغوی دا نه وایي چې دا کار طالبانو کړی دی یا ترهګرو کړی دی. هغوی خو په حکومت باندې د حکومت نااهلي او دغه شان چې کوم د پوچ سره د هغوی اختلاف راغلی دی، نو هغوی خو هغه استعمالوي. د جماعت اسلامي خبره شو، نو جماعت اسلامي که تاسو وګورئ نو جماعت اسلامي د افغان جنگ کې غټ فریقو، هغوی د افغان جنگ حمایت کړو او د نور ګوندونو کاغه عوامي نېشنل پارټي دا کاغه نور د نغې دا وای دا ټول نسبتي خبره متفق دي چې دا سمره ګند او فساد دی، نو دا د افغان جنگ د وجه دی. نو په دې وجه جماعت اسلامي خو د ترهګرۍ دا چې موسنی ترهګرۍ د دې مخالفت کوي، خو هغه هغه سيزونه پټي او هغه وای چې هغه زمونږ غس کلیم صحیح.
خو بل خواته په پښتون قومي اتحاد کې شامل ملتپاله ګوندونه او تنظیمونه هڅه کوي چې د بدامنۍ په ضد ټول ګوندونه او تنظیمونه رایوځي کړي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره پښتون قومي اتحاد د فبرورۍ په 15مه نیټه د سوات په کابل کې د ولسی پاسون په نوم د یو لوی احتجاج اعلان هم کړی دی. په پښتون قومي اتحاد کې د شامل ګوند مزدور کسان پارټي یو مشر او د پښتون قومي اتحاد ویان عادل محمود مشال ریډیو ته وویل چې د کابل د ولسی پاسون لپاره به په پښتونخوا کې فعال ټولو سیاسي ګوندونو او تنظیمونو ته بلنه ورکوي او هڅه به کوي چې ټول ولس د بدامنۍ په ضد یو موټی شي.
اصل کې د پښتنو بنیادي چې کوم مسله ده هغه د امن ده. زمونږ د وطن چې کوم اقتصاد په ترغره باندې ولاړ دی، موږ دا کوشش کوو چې دا د مترقی اقتصاد اړخ ته لاړ شي.
په عین حال کې په پاکستان کې مرکزی حکومت هم هڅه کوي چې د رواني بدامنۍ په ضد ټول سیاسي ګوندونه یو موټی کړي، او د دې هدف ترلاسه کولو لپاره وزیر اعظم شهباز شریف یو ټولګوندیز غونډه هم رابللې ده چې پکې په پارلماني سیاست کې برخه اخیستونکو ټولو سیاسي ګوندونو ته د ګډون کولو بلنې ورکړې شوې دي. غلام غوث، مشال ریډیو، پېښور.
مشال رادیو تاسو ته د افغانستان او پاکستان له مختلفو سیمو راپورونه وړاندې کوي. زه شبیر احمد جان يم او تاسو ته له پیښور 400 مردان، نوخار او چرچاپی رسیمو نه رپورټینګ کوم. د مشال ترڅنګ اوسئ.
ها هم د شبیر جان ریپورت بو سو او د پاکستان په قومي اسمبلی کې د خیبر پښتونخوا پراتو چوکي د زمینی ټاکون لپاره د نوماندی د کاغذونو جمع کولو عمل پرونه راځي پالسوي د انتخاباتو کمیشن په یو بیان کې ویلي چې کاندیدان کولای شي د فروری تر اتمی پوري یعنی تر سبا پوري خپل کاغذونه جمع کړي تر دې مخکې کمیشن اعلان کړی چې قومي اسمبلی پر دې درې دیر چوکي به د مارچ پر 14 زمینی ټاکنې کې چې پکې اته چوکي د خیبر پښتونخوا دي په دې اړه نور تفصیل د شبیر جان په ریپورت کې
دا نامزدگی کاغذونو عمل د شپږم فروری نه تر اتم فروری پورې به دوام لري د زمینی ټاکنو عمل پیل شو الیکشن کمیشن نیټه هم اعلان کړي خو آیا واکمن ګوند یا مخالف پاکستان تحریک انصاف د زمینی ټاکنو ته چمتو دي او برخه به اخلي او کنه په مرکز کې د واکمن ګوند پاکستان مسلم لیگ نواز ډلې په خیبر پښتونخوا کې ویان او په خوانی د صوبایي سملی غړي اختیار ولی وای چې دوی د پارټي غړي په مکمل توګه چمتو دي خو دوی مرکز کې د پاکستان جمهوریت غورځنګ یا پاکستان ډیموکراټیک موومېنټ اتحاد کی دی اور دا پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان چیزوں ہم پریک لوکڑا ندیبا حغشان کوي
کافی ہلکو باندی پرون زمنگ دی بابت کی میٹنگ مشو نا میر مقام سے پسدارت کی دی صوبی تول مشران کشران نا وختی شیو نو پتول ہلکو باندی امیدواران تا اوی رجی تاسو خپل ځان تیار ساتی کو اخیری فیصله پر مولانا فضل الرحمان سے وی چون کہ غد پی ڈی ایم مشر دے او چدا غ صف فیصله وی منگو پاغي بانی منون عمل کو
خود پی ڈی ایم مشر مولانا فضل الرحمان دریج دری چملکی حالات د دې جوګان دی چټاکه نه وکړي شي نو د جمعیت علما اسلام فضل الرحمان ډلې په خیبر پښتونخوا کې ویان جلی جان وای دوی ټاکنو کې د برخه نه اخستلو پریکړه کړې ده خو بیا هم حتمی پریکړه به پی ډی ایم کې شامل جماعتونه او د دې مشران پګړه کوي
موجوده حالاتو کې چې کله ملکی او کرایسس کې مبتلا دي او بیا په صوبه کې زمونږ امن او امان صورت حال چي دي نو موږ دا سوچ کوو چې آیا زمونږ دا صوبه یا زمونږ دا ملک د دوه او درې او څلور الیکشنو کولو جوګه دی لکه کرونو روپو خرج دي دی باندې نو لکه سوچ
مکمل برخا خلی دا چهم ددی پر استعفا گانو دغ چوکے خالی شیوی نول بیا زمینی ٹاکنو کے اس برخا خلی ندی وائی چ مرکز کے مخالف اڈل سوکے ترلا سکولو او بیا سارون کی انگران حکومت کے ہم آواز لپارا دوی دا پریک لکڑے دا پاکستان تحریک انصاف پخوانی د قومي اسمبلی غړي اقبال افریدی په دې باب لوای
موږ لکه د شوکي خو پرېخې په یو نظریه باندې چې موږ لکه په عمل کې عام انتخابات غوښتل او دا منګي چې حدون لور سیدا و دا د امپورټډ حکومت چې په عمل کې تبعیر اخستې دا موږ سر بو سر په اسمبلی کې چې کوم د نگران حکومت سیټ اپ جوړیږي دا غا پوزیشن لیډر دا شلولو د پاره به ان شاء الله بده کې به موږ برپوري ساخلو
نو ولې په موجوده مرکزی حکومت دا تور هم لګاو چې دوی په خیبر پښتونخوا او پنجاب کې په صوبایي او بیا مرکز کې د امر ټاکنو لپاره دا اوازې خوروي چې حالات ناسم دي او ټاکنې نشي کولې نو سرنګ بیا زمینی ټاکنو لپاره هر څه ټیک دي تیر کال 2022 اپریل میاشت کې د پاکستان تحریک انصاف یو سل درې وشتو د قومي اسمبلی غړو اجتماعي استعفاګانې په دې ورکړې چې ردي حکومت یې بغیر قانوني توګه لری کړی دی ولی پاکستان تحریک انصاف استعفاګان واپس اخیستلو لپاره اوس خواست کړی دی او دې لپاره عدالت ته هم تللی دی د پاکستان الیکشن کمیشن په 20 جنوري اعلان کړی چې په درې درشو قومي اسمبلی سوکو باندې به 15 مارچ زمینی ټاکنې کیږي چې په کې اته په خیبر پښتونخوا کې دي دغه اته سوکې په سوات هریپور سوابه ضلع خیبر نوخار ډیر اسماعیل خان او کواټ کې دي شبیر احمد جان مشال ریډیو پېښور
دا مشال ریډیو اوریدونکو ته زیری ستاسو په بیا بیا غوښتنه مشال ریډیو خپلې خپرونې زیاتې او منځنۍ صفحه فعال کړه د جنوري له 8 د جمعې له ورځې نه مشال ریډیو د مخام لښپګو تر وو لنه تر لسو لا یولس تر دولسو او د سهار له سالورونه تر شپږو بجو په منځنۍ سپا یا میډیم ویوز 621 کیلو هرتز خبريږي د مشال ریډیو په لنډو سپو کې بدلون نه دی راغلی له مشال ریډیو سره اوسئ په میډیم ویوز شارټ ویوز ویب سایټ او موبایل اپ باندې
تاسو مشال ریډیو خبری گڑی اوری او په دوه نیمای کې به درته افغانستان پاړه او د اجمل خټک د تلین پاړه د لاندې د غوښ پاړه یو ریپورت او سره د سپورتس خبرونه هم لرو، خو اوس شپږمې بجې سوي دي. خبرونه لنډیز راوړو. د پاکستان د پخوانی فوجي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچۍ په ملي ارکین کې سوی، خو د سند وزیر اعلی په ګډون هیڅ صوبایي وزیر پکې نه و. د لغ وروسته د چپرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمېر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعا کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروری په 15مه تر اوږدې ناروغۍ وروسته په دوبۍ کې مړ سوی و. په پښتون قومي اتحاد کې شریکو ملتپالو ګوندونو پریکړه کړې چې د بدامنۍ او ترهګرۍ ضد به د خیبر پښتونخوا په بلابلو سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون قومي اتحاد غړو دا اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو رابلل ټوله ګوندیزه غونډه تر نامعلوم مودې پورې ځنډولې ده. د خبرو د اطلاعاتو خپرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر 10مه پر ټویټر لیکلې ده. دا غونډه لومړی د فروری په 10مه اعلان شوې وه، خو بیا د فروری 9مه ته ځنډول شوې ده. د بې پولي خبریالانو سازمان او د فرانسې 14 رسنیو او تلویزیوني شرکتونو د طالبان له حکومت غوښتي چې د افغان اصل فرانسوي خبریال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې کړي. د بې پولي خبریالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی. په ترکی او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 15000 اوښته دي. دا ضرور زلزله پرون سهار وختي راغله چې د دواړو هیوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې. چارواکو خبردار ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانونکي توګه لوړ شي، هغه ځکه چې د دوی په وینا په ټوله سیمه کې له نړېدلو ودانۍ څخه د ژوندي پاتې کسانو د هیڅلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونه مرستندوی ډله ترکی او شام ته لیږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او زلزلې وروسته پرله پسې ټکانونو له نړېدلو ودانیو د خلکو د رایستلو چارې ټکنۍ کړي. تاسو مشال ریډوري او دوه مینیمې تراغلو، لکه څنګه تاسو په خبرونو کې واوریدل د بی پولو ډاکټرانو ټولنه وایي چې په افغانستان کې د یو خدای بی پولو خبريالانو سازمان د خبريال په بند کې دوه باندې اندیشنه شولې ده او لاو طالبانو غوښتي چې هغه خلاص کړي. خو بل خواته بیا د بی پولو ډاکټران نو بیا ټولنه ده او بخشي د مخ کې خبر د بی پولو سازمان د خبريالانو سازمانو او د غوز د بی پولو ډاکټرانو ټولنه د چوایش په افغانستان کې د بیوزلی د طالبان لخوا د لګیدلو محدودیتونو او د یو غیر فعال سیستم لکبله افغانان له روغتي خدماتو به برخې سوي دي. د ټولین پرون د ویورستي سروې په اساس ریپورت کړی چې په سلو کې اته اته افغانان ورته ویلي چې تیر کال د اقتصادي ستونزو لکبله ډاکټرانو ته مراجعه نه ده کړې. د طالبان حکومت دا ریپورت رد کړی دی. په اړه به نور تفصيل په دې ریپورت کې وره.
په هغه راپور کې چې د بی پولي ډاکټرانو ټولنې یا ام اس اف بیګا خبر کړول سی وی چې غیر فعال روغتیاي سیستم، پراخه بیوزلی او پر شوزو زیاتیدونکو محدودیتونه په پاکستان کې د روان بشري بحران اصلي عوامل دي. په راپور کې له پالیسی جوړونکو، مرستندویانو او چارواکو غوښتنه شوی چې د ولسوالیو په سطحه د اساسي روغتیاي خدماتو د پراخولو پر هڅو تمرکز وکړي، څو روغتیاي خدماتو ته د خلکو لاسرسي یقیني سي. راپور زیاتوي چې نړیوال لوبغاړي دي هم هغه مسایل حل کړي چې د افغانستان اقتصادي بحران پراخوي. شوزو ته باید اجازه ورکړل شي چې د زده کړو او کار فرصتونه ترلاسه کړي، څو د خپل ځان او خپل کورنۍ او عواید زیات کړي. او دا خبره چې د ټول افغانستان په کچه په کافي شمیر شیزنه روغتیا پالانی په کار وګمارل سي باید یقیني سي، څو په دې برخه کې اړتیاو ته جواب وویل سي. د بی پولی ډاکټرانو پر راپور کې راغلی چې اوس مهال د افغانستان د لرو پرتو سیمو خلک که څه هم د سفر پیسې نه لري او پور اخیستو ته اړ وځي، خو په یو ښه کیفیت لرونکي روغتیایي مرکز کې د علاج لپاره اوږده واټنونه وهي. پر راپور کې راغلی چې په سلو کې 15 افغانان وایي چې په تیرو 12 میاشتو کې حتی د خوړو لپاره کافي پیسې نه درلودې، ځکه خلک وزګار دي، تنخواګانې ځای پر ځای ولاړې دي، خو د اړتیا وړ خوړو بیې ورځ په ورځ اوچتیږي. هغه هم په داسې حال کې چې د افغانستان اقتصاد د نړیوالو بندیزونو له کبله په دوامدار ډول زیانمن شوی او د افغانستان د مرکزی بانک 1 میلیارد ډالر شتمنۍ کنګل شوې ده. د طالبانو حکومت د روغتیا وزارت د ام اس اف راپور رد کړ. د دې وزارت ویان ډاکټر شرافت زمان بیګال ازادي راډیو سره په خبرو کې پرته له دې چې د راپور موندنو ته مشخصه اشاره وکړي وویل
دا چې بدبختانه ځینې ادارات هغه د حقیقت څخه لري او بیا اساسه د شواهدو څخه پرته ځینې څرګندونې کوي او وایي چې روغتیایي سکتور کې خدای نه خواسته ستونزې موجوده دي، هم دلته روغتیایي سیستم چې دا لا کمزورې شوی ده. دغه خبرې د حقیقت څخه لري دي او بیا اساسه دي. الحمدلله په تیر یو کال کې څومره پرمختګونه چې شوي دي هیوادوالو ته ښه معلوم دي چې دلته په روغتیایي خدماتو کې څومره معیاري بدلون راغلی ده، څومره پرمختګ شوی ده، روغتیایي مراکز جوړ شوي.
خو ام اس اف په خپل راپور کې د هرات په حوزوي روغتون کې د بې پولي ډاکټرانو د یوې روغتیا پالې هدیې له قوله وایي چې ځینې میندې د خپلو ماشومانو لپاره لازمې شیدې نسي برابرولی او دوی ویني چې میندې د خپلو نویو زیږیدلو ماشومانو چې یوازې اووه یا اته میاشتې عمر لري په شیرچوشکونو کې د شیدو پر ځای چای اچوي. د ام اس اف راپور وایي چې دا یو ډیر خطرناک کار دی. راپور زیاتوي چې ډیری افغانان د اقتصادي ستونزو له کبله له ډیرو منفي تګلارو کار اخلي. ام اس اف د خپلې یوې وروستۍ سروې پر اساس وایي چې په سلو کې اته اتیا پوښتل سوو کسانو ورته ویلي چې تیر کال یې د اقتصادي ستونزو له کبله پرېکړه کړې چې ډاکټر ته به مراجعه نه کوي. د ام اس اف د راپور له مخې دا د یو مخکې کال پرتله په سلو کې 14.3 زیاتوالی شي. د ام اس اف راپور کې همدارز راغلي چې په ځینو روغتیایي مرکزونو کې چې دغه خیریه مؤسسې ملاتړ کوي د ټولو ډاکټرانو په تیره د نسایي ډاکټرانو د خالي بستونو ډکول ستونزمن سوي دي. په راپور کې پوښتنه سوي چې که شوزو ته د تعلیم اجازه ورنکړل سي نو د ډاکټرانو قابلو او نرسانو نوې نسل به لکومه سي. په راپور کې د ام اس اف د افغانستان د عمومي مشر فیلیپ ریبیرو له قوله راغلي چې دی وایي هغه هیلی چې په افغانستان کې د جګړې له ختمېدو سره به د روغتیایي خدماتو په وړاندې خنډونه له منځه ولاړ سي د نویو خنډونو او ویرو له کبله نه هیلي سوي دي. ریبیرو وایي شایي اوس به افغانان روغتونونو ته د تګ پر مهال له لږو امنیتي خطرونو سره مخامخېږي، خو شک نسته چې دا کار اوس د نیستۍ له کبله د دوی لپاره نور هم ستونزمن سوی دی.
تاسو ریپورت اوریدئ. اوس هم یو بل ریپورت ترازو. شکردره د خیبر پښتونخوا کوهار ضلع داسې یو سیمه ده چې پکې تیل او ګیس پیدا کېږي او د دې سیمې اوسیدونکي د بجلی د کمښت شکایت کوي. دوی په څلور ساعتونو کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی لري، نوره نوي چې لوجه دوی له ډېرو ستونزو سره مخامخ دي. د شکردرې اوسیدونکي هم دراز وایي په سیمه کې داسې خلک هم څه چې 15 کاله وړاندې ورته د بجلی ستنې یا کمبې لګېدلې وي خو لا هم ورته تارونه نه دي لغزول شوي. مشال ریډیو خبریال په دې اړه په کوهاټ کې د بجلی له چارواکو سره د رابطې هڅه وکړه خو بریالی نه سوال بته. له دې وړاندې دغه ډول پوښتنې په جواب کې ویلي دي چې په ټول هیواد کې د بجلی کمښت او لوډ شیډنګ کې تفصیل په دې رپورت کې.
د خیبر پښتونخوا تیل او ګیس تولیدي سیمې شکردرې ځای خلک وای د بجلی نشوالي سره مخامخ دي. سلور وش ساعته کې یوازې دوه یا درې ساعته بجلی وي، ولې د هغې ولټیج هم دومره کم وي چې د هغوی ضرورت پرې نه پوره کیږي. نسب در چې د شکردرې اوسیدونکي دي د فروری په شپږمې مشارې ډیو ته ویلي داسې هم کیږي چې بجلی ټوله ټوله ورځ نه وي خو د اړوند محکمې چارواکي ورپسې زرګونه روپۍ بیلونه ورولېږي.
چې دا موږ پاکستان کې مطلب چې سپیشل لیست کیو اور بل دار جیب کې مو سند 8000 روپۍ جمع کوم
دم رته د بجلی وی چې استری چې بلګای بندي جی استری سره موږ د خپل مشران ته پیغام ده چې موږ مشران بوکلا زه تر جی کوار کې پاتې کیږي پولیس میکمه کې سرویس کوم کوار کې بالکل 24 ګنټې کې چالو 5 ګنټې نوي شکرداري کې یو ګنټه فکس د ټول مشران لیلار دي اوس بیګا چرار نه درغلي.
د نری بندي محمد زرداد ویلي د دوی د سیمې خلک د بجلی ګنښ میرستونځو سره مخامخ دي. 15 کال وړاندې ورته د بجلی کمبې لګیدلې خو ترونه یې ورته نه دی غزولي. په غوښتنو ستړي شول خو چا یې هم غږ نه دی اوریدلې.
کمبې لګیدلې 15 کال پیل چې د نن کومې منډه وروي دي نون لیگ ولا یا پی ټی آی پیپل پالټای ولا چې موږ ته صدا کارو کو دا کو نو زدا وانه پیل هغه کمبو کې کم سے کم ترونه خو اچوي. هغه کمبی زنه دو کې سره شتانه ده چې کومې دی په هغه کې ترونه نه لګیدلې 5-6 سال شو چې موږ تاسو انتظار کو.
شبیر رحمان شکردره کې د گاډو د اډې مشري کوي. دا وای یوازې بجلی نه بلکې د سیمې خلک د ډیرو اسنتیاونه محروم دي. بجلی اوبا او ګیس د دوی ضرورت ته خو هر ضرورت د نشټ برابر دي، بلخو اگرنی او د خوراکي توکو کمښت خو خلک نور هم په عذاب کړي.
نه بجلی شته، نه کمبشته، نه اوبشته، نه سپتال شته، نه غړیشته، نه دوړشته، نه چینیشته، هر څه نشته.
شکردره د لچي تحصیل سیمه ده، کومه چې د تیل او ګیس تولید لپاره یادیږي. ځای خلکو تر مخه د تیل او ګیس په شکل هیواد ته د عربونو روپو ګټه ورکوي، خو بیا هم د دې ځای خلک د ګڼ شمېر ستونزو ښکار شوي. بلخوا د بجلی اړوند چرواکو په دې اړه څه نه دي ویلي، ولې د خیبر پختونخوا په بیلابیلو سیمو کې خلک د بجلی نشوالي یا د کمښت ښکار دي او د دې پر ضد احتجاجونه هم کړي. ممتاز بنگش، مشال ریډیو، کوهاټ.
په خیبر پښتونخوا کې د نفسیاتو پوهان وایي په ملک کې موجوده غیر یقیني سیاسي او اقتصادي حالاتو له وجې په خلکو کې ذهني ناروغي زیاتې سوې. د دوی په خبره په خیبر پښتونخوا کې د ژوند هرې څانګې سره تعلق لرونکي څه نه څه ذهني فشار لاندې وي. دوی خبرداری ورکړی چې که چیرې سیاسي اړېګړې او اقتصادي بحران هم داسې روان وي، نو نفسیاتي ناروغیو کې نور اضافه هم کېدای سي. زموږ کار ګلایاس پر دې موضوع د نفسیاتو پوهانو سره خبرې کړي او رپورټ یې جوړ کړی.
په پاکستان کې د نفسیاتو یوې ټولنې خبردارې ورکړې چې په ملک کې د سیاسي ګډوډۍ او عدم استحکام له وجې د ذهني صحت په مسلو کې اضافه ورځ تر بلې زیاتیږي. پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست یا پی ایس پی د جنوري پر 26مه په یو بیان کې ویلي چې د خرابو سماجي حالاتو اثر په ټولنه پریوزي او د سره د ذهني صحت په اړه ډېر مسایل مخې ته راځي. پی اے ایس پی ټولنه په 1978 کال کې جوړه شوې او په دې کې د ملک مشهور نفسیاتو ډاکټران او پوهان شامل دي. نن نفسیاتو پوهانو د خبرداري په داسې حال کې ورکړې چې په ملک کې سیاسي اړېګړې دي. په دې رسټو کې په خیبر پختونخوا او پنجاب صوبو کې اسمبلی ماتې شوې او نگران حکومتونه جوړ شول. د حکومت مخالف ګوند پاکستان تحریک انصاف په ټول ملک کې د ګرانې پر ضد احتجاجونه کوي. بلخوا د اقتصاد له پلوه ملک معاشي بحران سره مخامخ دي او صنعتکارانو، سوداګرو او تاجرانو هم د ګرانې پر ضد مظاهرې کړي او له حکومت یې اقتصادي حالت سمولو غوښتنې کړي. د پاکستان د شماریاتو محکمې تیر میاشت په راپور کې ویلي ول چې له نورو وختونو پرتله په هیواد کې ګرانی زیاته شوې ده. په پیښور کې د نفسیاتو ناروغۍ ډاکټر خالد مفتی مشال لوتی ویل چې په هیواد کې سیاسي او اقتصادي استحکام سره سره د خلکو ذهني ثبات هم ختم شوی دی او په ځانګړي توګه په خیبر پختونخوا کې د خلکو په ذهني صحت زیات اثر پریوته دی.
هر شخص چې دی هغه وریډ دی، بزنس مین دی او انډستریالیست دی، ډاکټر، انجینیر، نو دې سره ډېر زیات یو بیچینی اور دې سره ذهنی صحت دونه خراب شوی دی چې خلکو له پته نشته چې څه کوو. خوب ختم خوبونه ختم شوی دی. هر یو سړی که بیوروکرات دی که دغه دی، ټول سلیپنگ پیلز باندې دی غواړي، مارکیټ کې دوایي هم نشته او دونه زیات سټریس راغلی دی. هغه کسان چې کوم بینکرز دي، هغه کسان چې کوم انډسٹریلسٹ دي، هغه کسان چې کوم دا مډل بزنس باندې او یو بد حال ده کنه ډیر زیات.
ډاکټر خالد مفتی دا هم ویل چې په ملک د غربت له وجې هم خلک زیات نفسیاتي ناروغو سره مخامخ دي. نو موري په خبرو کې په خیبر پختونخوا کې د ځان وژنې پیښو ته په اشاره سره ویل چې لنورو وختونو پرتله د دې شره په زیاتې دوده او د دې علت هم موجوده حالاتو سره تړلې دي.
او دوه قسمه سویسایډ، یو سویسایډل ائیډیاس، هوپلسنس، هوپلسنس اینڈ هیلپلسنس، او بل دا دی چې یو ځل اٹمپټ هم کړی دی، چا ګولې واده دی، چا څه کړی دی، چا چاړه، ناٹ اونلی لیڈیز ایون جینٹس دونه زیات شوی دی. باندې خاص طور باندې هغه کې چترال خلک باندې راځي، ځکه چې چترال خلکو خو حد کړی دی، هغه خو ډېر زیات او مخکې هم کول.
د چترال انتظامی او پولیس چارواکو تیر کال ویلي ول چې دغلته د خزو د ځان وژنې په پیښو کې په دې رستو 15 کلونو کې زیاتوالی راغلی دی. ډاکټر خالد مفتی وايي په دې لړ کې یو ورکشاپ کوي چې څنګه د دغه شان پیښو مخنیوي ممکن شي. په خبر کې د درملو کاروبار کوونکی عزیز الله خان مشال لوتی ویل چې موجوده حالاتو کې زیات خلک د خوب او ذهني تناو کمولو لپاره د ویانې اخلي.
زیاتر عمده کیسټل په عام کې او بیا چې زیاتر مطلب چې مطلب صد دغه د وجه بیا خوب هم نه لغم نه بیا التزولام شو، برمزي پام شو، بیا د یوس کې خوغه د شپې د پاره لکه دا عام مطلب چې کوم اولډ ایئر کسان مې کنیه کاروبار نه لغوي نو دی خو بیا مطلب هغه ډاکټر په دغه باندې باندې ډیلی یو دغه کوي. خو چې کوم دا نیو جنریشن د دې استعمال بیا ډیر زیات دی، کدی خپل غلط استعمال لپاره کنه نو راځي بیا د څه کوم مان خو ډیر زیات دی کنه. هر سړی یو پاړي چې انډکشن او دا مړی مړی نو دا عزت زو مارکس وغیرہ دا شي نه ډیر زیات کیږي او پینډال او باقي چې بیا د نور دغه تراشه نو بیا ټول دغه سی سی ټلو پرام یو دا شي نه یوز کیږي کنه. ما ټینشن والے سره دغه سره
پاکستان اسوسیشن فار کلینیکل سایکالوجیست په بیان کې ویلي دي چې د دوی خبرداري د سیاسي نویت نه بلکې په ټولنه کې د ذهني ناروغیو مخنیوي په پام کې دي. دوی په خبره لور وختونو پرتله سیاسي کشمکش او اختلافات په نتیجه کې په قام کې سماجی تفریق او تقسیم زیات شوی دی. د سیاسي اختلافات له وجې نه یوازې په حقیقي ژوند کې بلکې په ټولنیزو رسنیو مداخلو اړیکې خراب شوې دي. تنظیم په بیان کې د دې ترشا وجوهاتو په اړه ویلي چې خلک سیاسي خیالاتو په اړه سخت دریځ خپل کړي او د بحث مباحثه یا مکالمه امکان پاتې نشي، نو دا صورتحال د سیاسي مشرانو د برخود عکاسي کوي. په پیښور کې د نفسیاتو ډاکټر جلیل مشال وویل چې په خوا هم خلکو ذهني ناروغي درلودي، خو موجوده غیر یقیني حالاتو له وجې خلک ډیر فشار لاندې دي.
خلکو کې اویرنس پکار دی، ځکه زیات تر خلک عموماً دا نارمل ګڼي، هغوی چیرې داسې بیماری نه ده یا د دې لپاره دغه اویلیبل نه دی لکه سرویس یا چانا هیلپ اخیستل دې لپاره ضروري نه. خلک عموماً دا داسې ګڼي چیرې دا به زما خپل سوچ فکر دی یا زما دغه دی، نو بس خلکو کې دا اویرنس راولي چې خامخا په ټي وي باندې په میډیا باندې په سکولونو کې چې بھائی لکه دا خامخا لکه دا بیماری ده او بیماری چې دا زیاده شي نو دې وجه نه بیا خامخا نور منډه دې شو جوړېدای شي او د دې لپاره لکه هیلپ او سپورټ اویلیبل دی. نو ډېر خلک عموماً ذهن کې دا لري چې یار تک سایکیټرس لاړ شي تلاشینو خلک ګول کلیون ټوب دی اسره مچا خلکو د پته چې وی دا نارمل حالت کې دی شي او تاسو سایکالوجیست هم دی شي تخپل فاميلي ډاکټر هم دی شي.
د سیاد نړیوال ادارې دبليو ایچ او 2022 کال په جون میاشت کې په یو راپور کې ویلي ول چې په نړۍ کې نږدې یو عرب خلک له بیلابیلو ذهني ناروغیو سره مخامخ دي.
دا مشال ریډیو دا
د لاندې پاړم ریپورت لرو، د سپورتس پاړم ریپورت لرو، خو اول به لارسو د اجمل خټک اتلین ته. نن د پښتو د نومیالي شاعر او ملت پال سیاستوال اجمل خټک د لسم تلین دی. نوموړی په 1950 کال کې پاکوړه کې زیږیدلی و. اجمل خټک د خپل مزاحمتي سیاست او شاعري په وجه ډېر ځلې زندان نیسوی هم دی. هغه د پاکستان قومي اسمبلی او سینټ غړی او د امنیشل ګوند مرکزي مشر پاتې سوی دی. اجمل خټک د 2010 کال فروری پر 10 مړ شو او پاکوړه خټک کې خاور ته وسپارل شو. شانواز درگزی د نوموړي پر ژوند، سیاست، صحافت او شاعري رپورټ جوړ کړی چې تاسو یې اوریدو ته راپولم.
د اجمل خټک سره نږدې پاتې شوی سیاستدان او د قومي جمهوري غورځنګ یو مشر افراز سیاب خټک د فروری په اومه مشال رډیو ته وویل اجمل خټک صحافت کړي، کئ سیاست کړي او کئ شاعري کړي ده. همیشه په کې د خواریکو د حقوقو وغوښتنه کړي، د جاګیردارانو او د دغه طبقاتي نظام یې غندنه کړي وه.
په افغانستان کې به جره وطنۍ کې مونږ یو ځو تو سیاست، ادب او کلتور، فرهنګ او ډیرو خبرو باندې پوهېدو. دا هغه سیاستو چې د انګریز استعمار نه ازادۍ حاصلولو نه وروسته چې کله پاکستان جوړ شو او دلته کې غیر جمهوري قوتونو اقتدار لاس کې واخیستو، نو دلته د مزاحمت ضرورت و. خواریکښې طبقې لپاره شاعري کړې وه، مزدور کسان مثلا دیر ته تللی و، د دیر نواب کورې کتلی و، نو وی چې میخې منم چې د نواب صاحب دي دې کې خبرې کول توان د چا دی؟ ولې دې غریب ربا د غریب ګجر انسان د چا دی؟
اجمل خټک د نو خار پاکوړي کې په کال 1950 کې د ستمبر په 15 زیږیدل. د خیبر پختونخوا د حکومت په پاڼه د لیکلي شوي معلوماتو سره سم اولنی سیاست د انګریزانو ضد د خدای خدمتګارانو په ملګرتیا کې شروع کړی. د خدای خدمتګارو مشر باچا خان سره دغه مبارزه مخ په وړاندې بوتله چې یو وخت هغه د سکول هم په دې وجه وویستل شو چې یعنې دی ولې د انګریزانو مخالفه دی. وروستۍ مزاحمتي شاعري ولې تر هغې وروستۍ د پېښور پوهنتونو د ماسټري ډیګري هم واخیسته. اجمل خټک ورستو د قوم پرستو ګوندونو د اتحاد نېشنل عوامي پارټي سره خپل سیاسي تړون هم ساتلو. اجمل خټک د شاعرۍ او د سیاست سره صحافت هم کړو. د پیښور د چاپیدونکو شهباز پونم د اورسپانی ایډیټر هم پاتې شو. صحافي روخان یوسف زیوای د اجمل خټک کالمونه او صحافت هم د محرومه طبقه د پاره او نن وخت هم فکرونه عملي شي، محرومه طبقه ممکنه ده ډیر اسوده حال شي.
اجمل صاحب خو ټول مزاحمت او داغه که شاعری منګه ګورو، داغه که صحافت منګه ګورو، داغه که ژوند منګه ګورو، دا ویلم به کتاب د غیرت چغه هغه یو نسل پیدا کړی، یو نسل متاثر کړی دی او ځکه ورته بعض خلک شکم دی نو لکه څنګه چې د کارل مارکس کتاب داس کیپیټال ویل کیږي داغه د سرمایه، نو دغه رنګ د اجمل صاحب کتاب ته هم دغه کریډیټ شکم دی نو خلک ورکی چې دا د پښتو داس کیپیټال او دغه.
اجمل خټک په کال 1903 کې چې د پنجاب په پینډي لیاقت باغ کې د ولی خان او د نورو سیاستدانانو په جلسه چې ډزې وشوي د دغه پیښې وروسته افغانستان ته جلا وطن شو. د اجمل خټک د زوی امل خټک پوینه چې د پخپل هغه وخت کالج ته روان شوی 1909 کې واپس پاکستان ته راغی او په 1909 کال کې د قومي اسمبلی غړی منتخب شو. په 1909 کې د عوامي نېشنل ګوند مرکزي صدر منتخب شو او په 1909 کې د سېنات غړی وټاکل شو. د 1909 پورې د دغه ګوند صدر چې وروسته یې په 2000 کال کې د پخوانی پوځي مشر پرویز مشرف سره ملاقات شو. عوامي نېشنل پارټي ورته رکنیت ختم کړ او په 2002 کال کې یو وار بیا عوامي نېشنل ګوند کې شامل شو. په 1 فروری 2010 وفات شو او په 8 فروری اکوړي کې خاورو ته وسپارل شو.
ایمل خټک د فروری په مسهر مشال ریډیو ته وویل.
بابا پخپل شاعری کې یا پخپل سیاست کې کوم مسائل طرف ته اشاره کړی دا یا کوم فلسفي یا نظری پیروي کې کړی دا نو هغه خو به موجوده وي، هغه به تر هغه پورې موجود وي چې تر څو پورې ظلم وي، تر څو پورې بې انصافي وي، تر څو پورې زیاتې وي. نو او نن سبا خو اقتصادي وضع د خلکو دومره ورځ تر ورځ خرابېږي چې باید چې د دې مظلوم ولس او د دې مظلوم قوم او د دې زیارکښ د مسایلو تر سیاست وشي، باندې سیاست وشي، د پاره سیاست.
پروفیسر ډاکټر عباسین یوسفزي مشال ریډیو ته وویل اجمل خټک د وفات څو ورځې وړاندې د هغله ورغلی هم هغه د کلی په وړو کې شان کور کې اوسېده، باوجود د دې چې په ډېرو غټو څوکیو پاتې شوی ځان او بچو له سرمایه نه جوړه کړي، د خپل شاعرۍ په شان خپل ژوند هم د خواري کښو په شان ساتلی و.
پښتون خلک د هغه دل ربا سندرې وایي اجمل چې به د ځان سره جاله کله کله د پښتو په ادب کې هم خور دی او د پښتو په سیاست کې هم خور دی. بل دا ده چې دی چې په کوم انداز باندې بے وس او بے کسه طبقې نمائندگی کوله نو هغه ډېر په ساده عام فهم او الفاظ کې چې غټان غټان نیکان نیکان پیدا دي، دوی خو له ځایه جنتیان پیدا دي، زه هغه خوارو له جنتو ګټو څوک چې د مور دوزخیان پیدا دي. نو د اجمل صاحب د شاعرۍ خاصیت دا ده چې یو خو صداقت پکې ډېر بے حد ده، دویمه دا ده ژبه ډېره ساده ده.
د ریپورټونو سره سم د اجمل خټک 15 کتابونه چاپ شوي چې دوه پکې د اردو ژبې ولې 15 په پښتو ژبه کې دي. په دغه کتابونو کې د شاعرۍ کتاب د غیرت چیغه تر دننه ډېره مشهوره ده، ولې تر دغه علاوه د وخت چیغه، ګولونه تکلونه او نثري کتاب دا زه پاگل وم ډېر لوستل کېږي. شانواز ترغزه مشال ریډیو پېښور.
د اروپا په ګډون د نړۍ په نورو سړو یا یخو سیمو کې خلک په ژمي کې وچه کړې غوښه خوري. دغه سیدود د پښتنو په یخو سیمو کې هم ستا چورته لاندې ویل کې چې خلک پسونه یا ګډان تر کلونو پورې وساتي چې غوښه وکړي او بیا حلال کړي او وچه کړي. د مشالې ډو همکار سم شبنم د پښین له داسې یو کسر خبرې کړي چې د لاندې ګډان یا پسونه حلالوي او د قبر پر اساسي رپورت جوړ کړي.
لاندې د پښتنو دودیز خوراک دی چې پښتانه په ژمي باندې خوري. د پښین یو کلیوال عبدالخالق اڅکزی د لاندې د مژو حلالولو لپاره چاړه تیروي.
څه چې موږ اول دواره حلال کړو بیا دا بڼو کې دا وړۍ زن وشکوو، دا وړۍ سیمې زن وشکولې بس بیا اور بل کړو، پر اور باندې دی کښېږدو بس په اور باندې والویو، پر اور باندې چې موږ دی کښېښوي بس پر لمبه باندې چې کوم ځای تیارېږي سور کېږي بس هغه په چاړه چا باندې قرار قرار وو بس دی په خپله برابرېږي تک سور اوړي صفا کېږي. دی چې موږ کله کاټ کړو بیا موږ مالګه پر اچوو او انجه کوي انجه پر اچوو انجوو مالګه پر اچوو بس بیا پر منی باندې اچو پر منی سیمه واچو دی په شل 15 ورځې کې بس وچیږي تیاریږي.
عبدالخالق اڅکزی وایي چې په خوا به واوري او ورشتونه ډیر کېدل، لارې به بندې وي، د خلکو به بازارونو ته تګ نه کېدی، نو کلیوالو خلکو به لاندې کول او په ژمي به یې خوړل. دا غب خبره چې اوس دوی لاندې د شوق لپاره هم کوي.
دا لاندې زمر د پلارو د نکد وخت سه یو ثقافت مړه کوو او دا پسونه سه کم دي دا مړه دوه کال ساتو په غنومه ساتو دا مړه مژوکو چاغه کو بس بیا لاندې کوو. د منی په اخره کې یا د ژمي په اول سر کې په 12 میاش کې مړه دا لالو سه لال می کو بس بیا یې الویو شې صفا کوو بس بیا پر منی باندې اچو بس بیا په ژمي باندې خورو. په خوا سی وو بازارونه لیرو وو واوري کې دی بارانونه کې دو بازارو ته خلک نه سوکلې بس د خپل لاندې به وکو بیا به دا درې میاشتې د خپل ژمي باندې خوړل. د بازارونه لیرو وو بازارو ته بلار نه کې دا واوري به بارانونه بو خو بهرال مژ د سم گزاره کیږي واوري ماوري سکله وې لارې بندې سي بس مژ دا ورته خرو کله کله میلمانه راسي بس و میلمانه ته ور په خو خوړې.
د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک په ژمي میلمنو ته په میلمستیا کې لاندې ور باندې کوي. زاید اقبال د خیبر پښتونخوا سوات اوسېدونکی دی چې پښین ته په میلمستیا راغلی دی. هغه د لاندې په اړه څه داسې وایي؟
د لاندې غوښې دغه په موږ ډېر زیات ښه ولګېده، ولې چې ډېر وخت شوی دا موږ نه وخوړلې تا زموږ میلمستوب وکړو او د هغې موږ له ډېره زیاته مزه راکړه. پوخاو مشرانو دا کو خو لکه اوس ورو چې څومره نیو جنریشن را رسی نو هغه هغه پخوانی رسمونه رواجونه ختمی شکر دا دی چې دلته کې په کوټه کې دغه لا پخوانی دغه موجود دی دینه مونږ ډیره زیاته مزه واغسته ډیر خوند وکړو
که څه هم د پخوا په پرتله و شارونو ته په نږدې سیمو کې د لاندې کولو شاره کمه سوې ده خو د کلیوالو او غرنۍ سیمو خلک اوس هم لاندې کوي او ټول ژمه یې خوري سمت شبنم مشال ریډیو پشین
په پام کې ده چې د افغانستان او پاکستان د کرکټ ملي لوبډلې د مارچ میاشتې په روسیې کې د شلو ورځو لوبو په یوه لړۍ کې سیالي سر وکړي. د دې لړۍ د کرکټ نیټه تر اوسه نه ده معلومه، خو دواړو خواوې تایید کړي چې دا لړۍ به د افغانستان په کوربتو په متحده عرب اماراتو کې کېږي. رپورټ ورته وړاندې کوو.
د افغانستان او پاکستان ترمنځ د کرکټ د درې شل اووریزو لوبو د لړۍ خبره بل اخره پرون د دواړو هیوادونو د کرکټ بورډونو لخوا کره شوه. د دې لوبو دقیقه نیټه نه ده معلومه، خو د افغانستان د کرکټ بورډ د رسنیو د څنګه مشر عبدالله جان پکتانی بیګا ازادۍ رادیو ته ویل چې دا لړۍ پر روانه مارچ میاشت کې پلان شوې ده.
له پاکستان سره د درې شلوریزو نړیوال لوبو د ترسره کولو په اړه به وایم چې د پاکستان د کرکټ بورډ سره د نیټو د مشخصولو په اړه خبرې روانې دي او هیله شته چې په مارچ میاشت کې به افغانستان د یاد هیواد کوربتو وکړي.
د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دې لړۍ غوښتنه د افغانستان کرکټ بورډ تیر میاشت وروسته له هغه وکړه چې د استرالیا کرکټ بورډ د جنوري په 12مه نیټه په افغانستان کې د طالبانو د حکومت لخوا د نجونو پر تعلیم او د ښځو پر کار د بندیزونو له اعلان وروسته له افغانستان سره پر روانه مارچ میاشت کې د پلان شویو دریو یو ورځنیو نړیوالو لوبو لړۍ لغوه کړه. د استرالیا له اعلان وروسته د افغانستان د کرکټ بورډ مشر میرویس اشرف متحده عربی اماراتو ته ولاړ او هلته د پاکستان په ګډون د یو شمیر هیوادونو د کرکټ بورډونو له چارواکو سره وکتل او له هغوی څخه یو غوښتل چې له افغانستان سره د استرالیا پر ځای درې ورځنۍ لوبې وکړي، خو پاکستان هغه مهال وویل چې د یو ورځنۍ لوبو پر ځای د شل اووریزو لوبو پر لړۍ غور کوي. د پاکستان د کرکټ بورډ مشر نجم سیټی هم پرون تایید کړه چې د پاکستان او افغانستان ترمنځ د دریو شل اووریزو لوبو لړۍ به د مارچ میاشتې په وروستیو کې ترسره شي، خو ښاغلی سیټی هم دقیقه نیټه په ډاګه نه کړه.
له دې رپورټ سره د خبرونې وروستۍ شیبو ته راغلی او د خبرونې په وروستۍ شیبو کې به د خبرونو لنډیز واورو. د پاکستان د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف د جنازې لمونځ د کراچي په ملیر کینټ کې سوی، خو د سند اعلی وزیر په ګډون هیڅ صوبای وزیر یا د ګوندونو مهمو مشرانو ګډون نه دی کړی. دا لغوه وروسته د چپرون لومړی د پاکستان د سینټ او بیا قومي اسمبلی په غونډه کې یو شمیر پارلماني غړو د پرویز مشرف لپاره د مغفرت له رسمي دعاګانو کولو انکار وکړ. پرویز مشرف د فروج په پنځمه تر اوږدې ناروغي وروسته د نه اویا کلن په عمر کې په دوبی کې مړ شو. هغه ته د پاکستان عدالت د 500 سزا اورولې ده. په پښتون کامی اتحاد کې شریکو ملت پالو ګوندونو فیصله کړې چې د بدامنۍ او ترګري پر ضد به د خیبر پښتونخوا په بلادي سیمو کې احتجاجونه کوي. د پښتون کامی اتحاد غړو د اعلان پرون د پېښور په باچا خان مرکز کې یوې خبري غونډې ته په وینا کې وکړ. د پاکستان حکومت د ملک پر امنیتي حالاتو راوړل سوي ټول ګوندي ځغونډه تر نامعلوم محمودي پوری ځنډولې ده. دا خبره د اطلاعاتو خپرونې وفاقي وزیر مریم اورنګزیب د فروری پر اومه په ټوئیټر لیکلې ده. نوموړي ویلي چې دا یاد غونډه له دې کبله ځنډول سوي چې وزیر اعظم شاه بچر د فروری په اتمه په بیړني سفر ترکیه ته ځي چې لاغې واسره پر راغلي زلزله خبرازي وکړي. د بیپولو خبريالانو سازمان او د فرانس څوارلس رسنیو او تولیدي شرکتونو د طالبانو له حکومت غوښتي چې د افغان الاصل فرانسوي خبريال مرتضی بهبودی له بنده خوشي کړي. د ټولنې دا غوښتنه پرون په یو بیان کې کړي. د بیپولو خبريالانو سازمان وایي بهبودی نږدې یوه میاشت مخکې په کابل کې نیول شوی او بندي شوی. د سازمان په وینا بهبودی له هغه دوه ورځې وروسته طالبانو نیولی چې د سفر په نیت افغانستان ته لاړ. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. په ترکیه او شام کې د راغلي زلزلې له کبله د مړو شمیر تر 5000 اوښته دي. دا زورور زلزله پرون سهار وختي راغله چې د دواړو یوادونو یو شمیر سیمې ولړزولې. چارواکو خبرداري ورکړي چې د مړو شمیر به په حیرانوونکي توګه لوړ شي. هغه ځکه چې په ټوله سیمه کې له نړېدو ودانۍ څخه د ژوندي پاتې کسانو د ایستلو هڅې روانې دي. د نړۍ یو شمیر هیوادونو مرستندویو ډلې ترکیه او شام ته لېږلي، خو د ځایي چارواکو په وینا هلته د سخت یخنۍ او تر زلزلې وروسته پر لپسې ټکانونه لنړۍ تلو ودانۍ د خلکو رایسلو چارې ټکنې کړې. تاسو مشال ریډیو ری او سم لدی سره د دې وخت پرونه پاتې ورسیده. پراتونکو غړي کبه بیا لتا سره یو عبدالحی کا کرتے اجازه ورکي. په مخه بشه.